آزادی رادیو د خبرونه ته یو ځل بیا ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې او ساته خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لومړی خبرونه، د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا واړه 15 غړو تصویب کړ، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهومه او انډول ګډون لګولی دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالو له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړی وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر دیبورا لاینز له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د افغان نجونو د زده کړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. دیبورا لاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټینګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړی وو. په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوې، روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې روسي ځواکونو پرون تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. او متحده ایالاتونو پر روسیه د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې پر اساس روسیه د بانډونو یا ارزښتمنو پانو خوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې د بانډونو په بدل کې د پیسو د پریکولو لپاره د روسیه جواز چې د اعتبار موده نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. مسکو د دې جواز په وسیله کولای شوي د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پریکړي او د دیوالیا کېدو مخنیوي وکړي. زموږ غاګل ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځینه ویندویانو سره د همغږۍ په پارې ماسکونه تړلي دي. په دې اړه نور حال احمد شبر اوروی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یو ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو غم وخوري. د ازادي رادیو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو لوري پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بشری د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشری حقوقو او د افغان شوسو او جنونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري په ټوئیټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یو بیلګه ده چې نارینه ویندویانو له شوسو سره د خواخوږي او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي اميري زیاتوي چې افغانستان داسې مشي تړتیا لري. د اکشن بي پورس په افغانستان کې شزينه خبريالان مجبور شوي چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبريالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لښپژم ټولګي پورتنجونې لا هم شونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولای او پارکونو ته هم د نارینه او شزينه او د ورته ګورزي بیل شوي دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت لمخې دا کارونه تر سره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه رعایت کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شویو محدودیتونو په خاطر حساب کتاب وکړي. خو آیا نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوستلی شي؟ که فشار راوستلی شي دا کار څنګه کولای شي؟ د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل:
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي، اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولای شي چې یعنی په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټول نړیوال لپاره ګواښونه وسی، طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه د ستونزو حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دي، په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري چې دا موضوع ادامه پیدا کړي، دوی به افغان جنو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشری نړیوال سازمان یا نور بشری نړیوال مؤسسې د هغه غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده، په مابین کې څوک چې سوازي هغه هغه مظلوم ولسته چې په افغانستان کې دي او د تیرو نه میاشتو لاس میاشتو شاو خامو بلسمه میاشتو کې د ننکیږو چې دوی به سرنوشت پاتې دي.
نو باید څه وشي ساس په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و موږ به بیرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان پخوانۍ هغه دوره چې دی یو د یو ډیر کیاره تاریخ مونتیر کې دغه تاریخ شایدان به اوسو.
لپاسونه او بخښه لپاسونه ساس مطلب سره څنګه پاسون
خلک باید ودرېږي طالبان په مقابل کې دوی ودرېږي،
یعنی وسله را واخلي.
زه په هیڅ صورت جنگ طرفدار نه یم، مونږ هغه ولست چې مونږ کلونه جنگ لیدلای دی، خو ذهني خلک ذهن ډیر ناروغه شوی دي، د یو ذهني ناروغي سره مخامخ شوی دي. نو اړتیا ده چې د دې لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دې نه یعنی یو ډډ اثر لاسته کی اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولای شي خپل جنگ وکړي، نړیواله تخپل غږ راځي کی چې تمام ته اوس ډیر زیات محدودیتونه لګول شوی دي، که تاسو خلک په فیسبوک کې لیکل نه شي کولای، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډیر عادي لیکنه لامل هم خلک جزا ویني او خلک استخبارات و تماریفی کیږي. خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي ته یو پاسون ته لاس
ورکړي. د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې. لبلې خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د 15 واړو غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تاګراتک او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي ژور اندېښنه څرګنده شوې. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغه شمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان خلکو سره کړی وي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شاشي او د دې شورا پر هغه مخکینی غوښتنه چې یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې او د دې شورا پر هغه مخکینی غوښتنه یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحد ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ وکړ. په بیان کې همداراز په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځنګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همداراز د مخدرو موادو د کار او قاچاق په اړه اندېښنه څرګنده شوې. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پایته رسیدو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونه پرون وروسته له هغه وکړي چې د برتانیا د پارلمان ځینو غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو او نیمګړتیاو تور پورې کړ او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد شبر نه واوري.
د برېټانیا صدر اعظم د دې سربېره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سخت ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو رسنګ د حق مهال د هڅو دفاع وکړه. د برېټانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات شي چې پروسه شکل له افغانستان د برېټانیایانو وتل په یو ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د برېټانیا پر ګټو منفي اغیزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مخال سره پوره شو. استاد پیاسم جانسن د خپل دریز دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چاري له خپلو متحدانو سره خیانت وو او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد پیاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصت یو تللی وو. د استاد پیاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وایستل.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ګجرات ټایټنز لوبډلې چې نومیالی افغان بالر راشد خان په کلوبېږي د آی پی ایل یا د هند د کرکټ د پریمیر لیګ فائنل ته لاره ومونده. ګجرات لوبډله د راجستان رویلز پر وړاندې په دې لوبه کې د کپتان هاردیک پانډیا او د جنوبي افریقا د توپ وهونکي ډیوډ میلر د 106 منډو او همدارس په دوهمه پاړی کې د راشد خان د بالینګ په مټ چې په څلورو اوورونو کې مقابل ټیم ته یوازې 15 منډې ورکړې بریالی شو او فائنل ته وته. د جمعې په ورځ به معلومه شي چې په فائنل لوبه کې چې د رواني یکشنبه په ورځ د مې په 9 په احمد آباد کې ترسره کیږي له ګجرات ټایټنز سره کومه لوبډله مخامخ کیږي. د آی پی ایل په سګانی جام کې له راشد خان پرته درې نور افغان لوبغاړي هم د بیلا بیلو لوبډلو لخوا اخستل شویو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منوریدون کو شیبه ورسته د ازادي رادیو د موسیقي پروگرام د سندرو ملمنخ پریږي. خو له هغه مخکې په امریکا کې د ورستیو